السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زمليحه میرزاده هرکلی وان په خبرونه کې ودا ټول ګوندی زیونډه په فیصلو پاړه د پاکستان د داخله چارو وزیر د سرګندونو د تشدد او بریدونو پاړه د پاکستان د ولس رائے په کراچۍ کې د بدمنه د پیښو په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن لخوا پر حکومت د نیوکو ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واوري هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم لرو خو ول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نوري
لومړی د خبرونو سټی کې افغان حکومت د پاکستان لخوا د طالبانو دویم مهم مشر د مولا غنی برادر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی. پاکستان وایي د تحریک طالبان سره د مذاکراتو فیصله خپل ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روس هغه وړاندیز ته به موقع ورکړي چې د شام د کیمیاوي وسلو د محفوظه کولو خبره کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو مشر چارواکي په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د دولس کلن جنگ ختمولو د هڅو په لړ کې پاکستان د افغان طالبانو دویم مهم مشر مولا غنی برادر د خوشی کولو ته تیار دی. افغانستان کې د اصول د عالی شورا غړو وار په وار د مولا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې. نوموړی دا محل د پاکستان په قید کې پروت دی. د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون غربي خبری رسنو ته ویلي موږ اصولا د مولا برادر په خوشی کولو سلا شوي یو. د خوشی کولو د وخت په اړه خبري شوي. دا کار به ډیر زر یعنی زما په خیال سو میاشتو کې دننه ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې مولا برادر به په پاکستان کې خوشی کولی شي افغانستان ته به نه حواله کیږي څنګه چې هغوی امید کولو. دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالی په ورځ پاکستان د وو نورو افغان قیدیانو د خوشی کولو اعلان کړی وو. افغان حکومت د پاکستان لخوا د طالبانو دویم مهم مشر د مولا غنی برادر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل له پاکستان سره د مولا برادر په شمول د یو شمیر نورو طالبانو د خوشی کولو موضوع څېړلې ده.
موږ امیدوار یو چې د روسیا او مولا برادر خوشی سي او د رس نور طالب مشران چې د دوی په زندانونو کې د خوشی سي. البته دغه تصامیم باید یقینا چې یو اړخیز تصامیم نه وي، باید د افغانستان د حکومت سره شریک کړی سي. دا چې دوی خوشی کیږي چیرته ځي څکې دا ټول هغه مسایل دي چې په دې اړه باید یو اړخیز تصمیم ونیول سي، بلکې دغه مسایل باید د افغانستان سره شریک کړای سي او افغانستان هم د ټول موارد په اعتبار خپل نظریات لري، خپل موقف لري.
ایمل فیزی زیاته کړه چې افغان حکومت له اسلام آباد سره په دغه هیواد کې قید طالبانو د خوشی کولو په لړ کې په تماس کې دي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبینز د پاکستان لخوا د مولا برادر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سره به افغانستان کې د امن خبرې ترې پرمختګ وکړي. پاکستان وایي د تحریک طالبان سره مذاکرات کول یې بهرني فشار نه بلکې کورنۍ فیصله ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې ډېر زر به د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې شروع کړي. نوموړي زیاته کړه
کہ یہ ڈائیلاگ کا راستہ پاکستان کا ہوم میڈ فیصلہ ہے.
دا مذاکرات دا لاخ پلکڑے شوی دا نو یو خدا دا پاکستان خپل فیصلہ دا. پدی کی اس بہرنے فشار یا بہرنے قوت نہ دے ککل او پدی آل پارٹیز کانفرنس کی چی کوم دا طالبان سر دا مذاکرات خبر شوی دا نو چکل دا عمل شروع شی پدی کی با ټول سیاسی گوندون پ اعتماد کی اغستے شی او حکومت با دا ټول فیصلو نا اولس وقت پ وقت خبروی.
ملخوا دا تحریک طالبان پاکستان زرایو بیگا د شپې رسنو ته ویلي چې ټول ګوندیز غونډي رستو یې دوی لا هم د مذاکراتو لپاره کمیټه نه جوړه کړي او نه په دې لړ کې حتمی اجلاس شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی ایشیا د فوټبال ټورنمنت په فائنل کې نن د هند له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د اتوار په ورځ په سیمی فائنل کې نیپال ته په 1-0 ماتې ورکړه او فائنل ته ووت. په دغه سیالو کې چې د جنوبی ایشیا د اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، سریلانکا، بوتان، مالدیب، بنگلادیش او نیپال ترمنځ په کټمنډو کې ترسره شوې وي. د افغانستان لوبډلې په سیالو کې نیپال، سریلانکا او بوتان ته ماتې ورکړې وه. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته موقع ورکړي چې د شام د کیمیاوي وسلو د محفوظه کولو خبره کوي. نوموړي زیاته کړه چې په عین حال کې به د ممکنه بریدونو لپاره فوج تیار اوسي. په ټلویزیون د وایټ هاوس نه نیغ په نیغه پرون په خپله وینا کې ښاغلي اوباما وویل
We know the Assad regime was responsible.
مشته معلومه ده چې د بشار الاسد رژیم په دې لړ کې زموار دي. مشته دا هم معلومه ده چې د اسد د کیمیاوي وسلو استعمالونکو ځواکونو د اگست 28 نیټې څخه مخکې لا د دې لپاره تیاری کړی. دغه ځواکونو ته د ګیس د اثرات څخه د بچ کېدلو آلې یعنی ګیس ماسک هم ورکړل شوی و. بیا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه پر هغو سیمو راکټونه وشتل شول چېرته چې د رژیم مخالفه خلک وسیدل او دا راز په دغه سیمو کې ګیس خور چې هسپتالونه د وژل شوو او ژوبل شوو خلکو څخه ډک کړل.
ولسمشر اوباما ویل که کاروای و نه کړی شوه نو د کیمیاوي وسلو د استعمال یو خطرناک مثال به قائم شي چې د امریکا او اتحادي هیوادونه به د خطر سره مخ کړي او ایران به هم زړور شي. نن به امریکا د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو د 12 کلیزه نمانځي. وایټ هاوس وایي چې ولسمشر اوباما به په دې لړ کې په یو شمېر دستورو کې ګډون وکړي چې پکې دغه ترهګر بریدونو کې قرباني شوي خلکو ته د عقیدت پیرزبنی وړاندې کولو په توګه د وایټ هاوس مخې ته چمن کې د یو څو لمحو خاموشي اختیارول هم شامل دي. په 11 ستمبر ترسره شوي دې بریدونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو. او وروسته خبر دی د هند یو عدالت د جنسي تیری په یو مشهور مقدمه کې د څلورو ککړو کسانو د سزا په اړه دلایل واوریدل. د سرنوالي وکیلانو د چهارشنبه په ورځ په خپلو دلایلو کې ویل چې دا د وحشت نه ډک جرم وو چې د هند اجتماعي حیثیت سخته ضربه رسولې ځکه دغه کسانو ته د مرګ سزا ورکول روا ده. د عدالت جج د دلایلو اورېدو وروسته ویل چې د جمعې په ورځ به سزا واوروي. په دې مقدمه کې څلور کسان د نهي په ورځ مجرمان ګرځول شوي وو خو دغه کسانو د جرم منلو نه انکار کړی وو. دا اتر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلای از وړاندې کول په خبرونه کې به واره. دا پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چادری نثار علی خان ویلي چې له طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د حکومت خپل ده. د نوموړي د سرګندونو او په وروستیو کې د ټولګوندي غونډې په هکله د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
ویل کېږي چې پاکستان حکومت سره سره پاکستان فوج هم دا غواړي چې 2014 نه مخکې په افغانستان کې هم یو طالبانو سره جوړجاړي رامنځته شي او دوی هم غواړي چې دلته جوړجاړي رامنځته کړي.
په کراچۍ کې د تشدد په حضور نیولې د معلومات په اوره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تنقید کړي. په هفته وار پروګرام شاله او شمله کې به د پښتنو د فولکلور په حکله معلومات واوره.
فوک خلق توای لار بپوی توای فوک لار مطلب ده ولسی پوای آغاز دم کنه سندر ادا پده که دلوی و سندر ادا بیا پده که چطپا سنون سر مطل نه
دا مشال ریڈیو سر اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چادری نثار علی خان ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د حکومت خپل ده او په دې لړ کې به د هیڅ یو ملک یا بهرني قوت فشار نه منل کیږي او نه هم منل شوی دی. نوموړي ویل چې دوی له طالبانو سره د خبرو اترو فیصله د کمی ګټو لپاره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
طالبانو سره د خبرو اترو او ملکي دامن پزای کولو لپاره د حکومت لخوا راغوتي شوی د ټولګوندیز کانفرنس وروسته د تیر نه پورز وزیر اعظم د کابینه غونډه راوبلله چې پکې یاد کانفرنس کې شوی فیصله منزور کړی شوی. د فیصلو د منزوري وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې پریس کانفرنس په محل اویل چې ټولګوندیز کانفرنس کې ګډونوالو ټولي سیاسي ډلو د دې هوټ سرګندونه کړې ده چې هغه د ترهګری خلاف په کړنلارې خلدی او دا په لومړي ځل وشو چې د ترهګری پر ضد د ملک سیاسي اپوزي مشروالي یو دي او غواړي چې د دې ملک نه ترهګری ختم شي. نو موړي اویل
مجموعي طور پر جو الفاظ به وان بوله غي جو موقف به اختیار کیا گیا
دی وای په مجموعي ډول چې کوم الفاظ هلتا ویلې شوی دي کوم درس چې خپل کړی شوی دی په هغه کې د پارټي مفادو په ځای کمی ګټ په نظر راتلی او د ملک په مفادو کې په لوی کچ په یو خلا ټول مشرانو په دې اعلامیه باندې لاسلیکونه کړی دي. او په دې غونډه کې د خفیا ایجنسی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی هم موجود وو او پوز هم دا غواړي چې د امن لپاره د مذاکراتو لار خپل کړی شي او دا چې د ترهګری لکه بلا د نور ملک سره سره په فاټا کې هم یو شمېر کلی د ځمکې د سر نه ورک شوي دي او په زرګونو ځاني زیان اوریدلې دي. نو که جنگ کوو نو د جنگ ردی عمل به جنگ وي. نو موږ له مسلې حل پکار دي او هغه د مذاکراتو د لارې ممکن دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د طالبانو سره د مذاکراتو فیصله د حکومت خپل فیصله ده او دای د قومي ګټو تر لاسه کولو په غرض کړی ده. دی وایي
کہ یہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، ایک تو یہ پاکستان کا ہوم میڈ فیصلہ ہے
کہ دا مذاکرات دا لاغ پلکڑے شوی دا، نو یو خدا دا پاکستان خپل فیصلہ دا، پدی کہ اس بہرانے فشار یا بہرانے قوت نہ دے ککل او پدی آل پارٹیز کانفرنس کی چی کوم دا طالبان سر دا مذاکرات خبر شوی دا، نو چکل دا عمل شروع شی پدی کہ با ټول سیاسی گوندون پا اعتماد کی اغستے شی او حکومت با دا ټول فیصلونا اولس وقت پا وقت خبروی. دا پاکستان سیاسی او دا سیمیز چارو تزیہ کاران دا حکومت دے اقدام تسنگ گوری. کلی چی مشال ریڈیو دا سیاسی او سیمیز چارو تزیہ کار سمیع صفزی نا او پختل نو هغه ویل
زما په خیال د دې آل پارټیز کانفرنس دا امید کیدی شي چې دوی کې کوم هغه سنجیده خلک دي مذهبي حل کې دي لکه د مولانا فضل الرحمن او جماعت اسلامي او نور چې کوم مذهبي ګوندونه دي هغوی هم نواز شریف سره ښه تعلقات دي. نو یو ډول په دې کانفرنس کې د طالبانو سره د مخاصمت یا د طالبانو باندې ډېرې نیوکې ونه شولې کوم چې په پخوا کې کېدلې. بل طرف ته ویل کېږي چې پاکستان حکومت سره سره پاکستان فوج هم دا غواړي چې 2014 نمخ کې په افغانستان کې هم یو طالبانو سره جوړ جاړې رامنځته شي او دوی هم غواړي چې دلته جوړ جاړې رامنځته کی، ځکه چې د پاکستان فوج په دې پوهیږي چې دوی طالبانو خلاف اقدامات خو کولی شي خو په کلي ډول باندې دوی ختمولی نه شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم د تیرې نهې په ورځ رسنو سره خبرو کې ویل دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره به مذاکراتي ډلې جوړولی شي او دارنګ به د جرګې خدمات هم ترلاسه کولی شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو امریکایی سیډنیز ادارې پیو ریسرچ سینټر په اسلامي هیوادونو کې د سخت دریځې او د وسلوالو ډلو په اړه نظر پوښتنه کړې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې په اسلامي هیوادونو کې 50% خلکو د پاکستانی طالبانو په اړه د منفي رایو اظهار کړی او تشدد یې ناروا بللی. د دغې رپورټ نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکا کې یوې سیډنیز ادارې پیو ریسرچ سینټر په پاکستان کې د روانې سخت دریځې په اړه یو سروې کړې ده. د دغه سروې نظر پوښتنې له مخه په پوښتل شوو کسانو کې 90% کسانو په پاکستان کې هغه ځانمرګي او د تشدد هر ډول پېښې چې عام خلک پکې په نښه کېږي ناروا بللې دي. د دغه سروې له مخه 2% خلکو د تشدد دا ډول کارویانې په وختي توګه او 1% خلکو بالکل روا بللې دي. دغه نظر پوښتنه یا سروې په 11 اسلامي هیوادونو کې د سکم 9000 سره په شوو مرکو مبنی ده. د روان کال د مارچ د 3 نیټې نه تر اپریل د 8 نیټې پورې دا نظر پوښتنه د مصر، انډونیشیا، اردن، لبنان، ملیشیا، نایجیریا، سینیګال، تیونس، ترکی او د فلسطینی ادارې تر واک لاندې سیمو کې ترسره شوې ده. د دغه نظر پوښتنې له مخه په یادو شوو 11 هیوادونو کې 80% خلک په 5 اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، اردن، تیونس، ترکی او انډونیشیا کې په رواني اسلام خوخي سخت دریځې ډېر اندېښمن دي او هغه ځکه چې په تیر کال کې دغو هیوادونو کې د سخت دریځې کچه لوړه شوې ده. په دغه نظر پوښتنه کې په خاصه توګه په پاکستان کې د رواني سخت دریځې او تشدد په اړه د پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې 90% په انډونیشیا کې 80% په نایجیریا کې 80% او تیونس کې 80% خلکو اندېښنه څرګنده کړې ده او ځانمرګي بریدونه هم ناروا بللې دي. په پاکستان کې هم خلکو د تیر کال په پرتله سخت کال د اسلامي سخت دریځې د کچې په لوړېدو تشویش ښودلې. تیر کال دغه کچه 50% وه چې اوس 80% ته لوړه شوې ده. په دغو اسلامي هیوادونو کې د وسلوالو ډلو په اړه هم پوښتنې شوې دي. د دغو پوښتنو په ځواب کې د پاکستاني طالبانو په اړه 50% خلکو د منفي رایو اظهار کړی دی. د حزب الله او حماس په اړه د خلکو نظر د طالبانو په مقابله کې یو څه و.
دا وو مجید بابر. اوس ورځو کراچۍ ته چې هغلته د 100 ورځو تر امنیت وروسته یو ځل بیا بدامنۍ زور نیولې دي. چارواکي وایي تېره شپه په دغه ښار کې د 2 پولیسوالو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. بلې خوا ته امنیتي ځواکونو د وژل شوو پولیسو د وژنې په تور د MQM ګوند ځایي مشر نیولې دي. هلته بیا د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر ویلي په کراچۍ کې امنیتي صورتحال تر پخوا ښه شوی دی. په دې یاد د کراچۍ ښار د تازه صورتحال په اړه نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلی په کراچۍ ښار کې د امنیت چارې رینجرز واک ته د سپارلو ښې نتیجې مخې ته راغلي دي او د عملیاتو په ترڅ کې په څلورو ورځو کې په جرمونو کې ککړ ګڼ شمېر عناصر او هدفي وجونکي امنیتي ځواکونو نیولي دي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل دیوای په کراچۍ کې رینجرو په څلور ورځو کې څلور اویا چاپې وهلې دي او په جرمونو کې ککړ یو سل او پنځه اتیا کسان یې نیولې دي. په دې کې یو شمېر کسان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. خو ښه خبره دا ده چې تر اوسه د دغې ګوندونو لخوا هیڅ قسم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. یاد دې وي د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې یوازې د تیر ګل یا دوشنبې ورځ داسې تیره شوې چې په دغه ورځ په کراچۍ ښار کې یو تن هم نه و وژل شوی. خو د تېرې شپې راهسې په کراچۍ ښار کې یو ځل بیا بدامنۍ زور نیولی دی چې د ژغورنې د ادارو په وینا د دوو پولیس سرتیرو په ګډون پکې اته کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د ښار د هیدري په سیمه کې تېره شپه د وژل شوو دوو پولیس سرتیرو د وژنې په شک د ایم کیو ایم ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی ممبر ندیم هاشمي نیولی دی. ایم کیو ایم ګوند د پولیسو د دغه کار غندنه کړې. د یاد ګوند رهنما خواجه اظهار الحسن په دې اړه وایي دا چې کومه فرمولا اوس جوړه شوې ده چې د کراچۍ په هره برخه کې که کوم جرم وشي، که څوک چرس خرڅ کړي، څوک له چا جیب ووهي یا بل جرم وکړي، امنیتي ځواکونه د دغې جرم په زمره کې د سیمې د ایم کیو ایم د یونټ مشر نیسي. دا غلطه فرمولا ده او دا د کراچۍ د اپریشن د مخ په بل لور د اړولو سازش دی. د ایم کیو ایم ګوند رهنما ندیم هاشمي د نیولو وروستو نن د سهار راهسې د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې نامعلومه وسلوالو هوایی ډزې پیل کړي او په مختلفو سیمو کې یې دوکانونه او پټرول پمپونه تړلي دي. د دې ترڅنګ د ښار په کورنګۍ، نوې کراچۍ او د ښار په منځنۍ برخه کې قهرجنو خلکو د ندیم هاشمي په نیولو احتجاج کړی دی او په سړکونو یې ټایرونو ته اور ورته کړی دی. د کراچۍ د اور وژنې د ادارې چارواکي وایي د کورنګۍ په ناصر جمپ او نورو سیمو کې نامعلومه کسانو د سورلو دوه بسونه هم سوځولي دي. یاد دې وي تېره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په امنیتي صورتحال د ټولګوندیز کانفرنس را بللو وروستو په دغه ښار کې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک د سرتیرو لخوا د هدفي عملیاتو پریکړه کړې ده. د یاد ځواک لخوا د عملیاتو د شروع کېدو پنځه ورځې وروستو په لومړي ځل د ایم کیو ایم لخوا د دغه ګوند رهنما په نیونه غبرګون مخې ته راغلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده. د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا پر راولل شوی ټولګوندي زغونډه کې د نورو فیصلو ترڅنګ لا آزادي غوښتونکو بلوچانو سره د خبرو اترو واک هم د بلوچستان صوبایي حکومت ته ورکړل شو. اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت په لا آزادي غوښتونکو بلوچانو سره د خبرو اترو لړۍ کله او څنګه پیلوي، آیا هغوی به په دې کې بریالي شي چې دا وسله والې بلوچ ډلې خبرو اترو ته راولي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ.
په بلوچستان کې د ازادۍ لپاره د بلوڅو روانه وسلواله مبارزه که یو پلو د پاکستان یو جدي مسله ګڼل کیږي، نو بل پلو بلوچستانو ته هم په لویه کچه د ځاني زیان سبب ده. له دې ازادي غوښتونکو بلوڅ ډلو سره د خبرو اترو واک په داسې وخت کې د بلوڅ ملت پال وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ حکومت ته ورکړل سوی دی چې نه یوازې په لوی شمېر بلوڅان ورک دي، بلکې وخت ناوخته د هغوی خراب کړل سوي مړي هم میندل کیږي. د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د ویاند جان محمد بولیدی په وینا د دوشنبه په ورځ د ټولګوندیزې غونډې پریکړو د بلوچستان په خلکو کې هیله پیدا کړې ده او هغوی ته یې حوصله ورکړې ده. له جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې دوی به له وسلوالو بلوڅ ډلو سره خبرې اترې کله او څنګه پیلوي. نو هغه وویل
د بلوچستان حکومت به ډېر زر د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه، د مدني ټولنې غړي، پوهان او لیکوالان سره کینوي او یو تګلارې به جوړوي. له هغه وروسته به د دې تګلارې د عملي کولو لپاره کمیټه جوړوي او بیا به هڅه کوي چې ټول بلوچ ملت پال ګوندونه او وسلواله ډلې خبره تر تا کې نوي موږ به هڅه کوو چې د بلوچستان ټولې مسلې په جمهوریت وګه هواري کړو
اوس پښتنه دادا چې آیا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکې به د مذاکراتو لپاره د بلوچستان د حکومت خبره ومني او کنه جان محمد بولیدی د دې پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته داسې وویل
خبره د نه منلو نه ده بلکې دا سیاسي معاملات دي او په سیاسي معاملاتو کې خبرې اترې وي موږ به لټول وغواړو چې راشي او نیغ په نیغه د اولس په وړاندې خپل دریس کېږدي چې دوی څه غواړي او د دوی په فکر باید څه وشي
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی لیکوال محمد علي تالپور وای د پاکستان واکداران له بلوچستانو سره د خبرو اترو لپاره جدي نه دي نو ځکه ذمہواري یو پر بل اچوي
په دې ملک کې یو څوک هم ذمہواري نه اخلي اوس لکه چې مسلم لیگ ذمہواري پر ډاکټر مالک بلوچ واچوله هغه پر نېشنل پارټي واچوله او هغه یې بیا پر لیکوالو پوهانو او نور اچوي زما په خیال دا تش خبرې دی او دوی فکر کوي چې دا مزاحمت به همداسې په ورو ورو وځپي لکه له مدیر هیڅ چې ځپلې دی او بیا به وای چې اوس خو د جګړې کول څوک ستنه نو موږ مذاکرات له چا سره وکړو
د محمد علي تالپور په وینا بل مهمه خبره ده چې د بلوچستان حکومت له بلوچستانو سره د خبرو اترو واک نه لري له نوموړي څخه مې وپوښتل چې که په جمهوریت توګه ټاکل سوی د بلوچستان حکومت واک نه لري نو بیا دا واک له چا سره دی چې له ازادي غوښتونکو بلوچستانو سره خبرې وکړي او په صوبه کې امن پر ځای کړي محمد علي تالپور په ځواب کې وایي
زما په خیال چې پوز دی څوک چې اختیار لري او هغوی د خبرو اترو لپاره تیار نه دي هغوی له هند سره خبرو اترو ته تیار نه دي چې تر دوی څو چند قوي ملک دی
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خپلې چوکۍ تر سوګند پورته کولو وروسته ویلي وو چې که یې ورک بلوچستان را پیدا نه کړل او د هغوی د خراب کړل سوو مړو د غورځولو لړۍ ونه دروله نو به له خپلې دندې استعفا ورکوي د بلوچستان د حکومت له جوړېدو درې میاشتې وروسته که څه هم بلوچ مشران ګیله کوي چې نه د ورکو بلوچانو درک معلوم دی او نه یې هم د خراب کړل سوو مړو د پیدا کېدلو لړۍ درېدلې ده خو د پاکستان مرکزي حکومت او پوځ په ګډه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته واک ورکړی دی چې د هغوی په وینا په صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره له وسلوالو بلوچانو سره خبرې اترې وکړي
دا بوریوال کاکړ پاکستان ویلی چې د همدې میاشتې پترس کې ودا طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر لبندا آزاد کړی د پاکستان د وزیر اعظم د بارني اړیکو سلاکار ویلی چې دغه فیصله د افغانستان د سولې پروان بهیر کې د پرمختګ په هدف کړی افغانستان د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا به د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان لخوا یو مثبت ګام وي بلخو پاکستانی رسنیو بیا د دې هوا د چارواکو په حواله رپورت ورکړي چې اسلام آباد واړي د طالبانو نمبر مشر ملا برادر سعودی یا ترکی ته انتقال کړي د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورت کې
د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادیدو په درشل کې دا ځل اسلام آباد هوډ لري چې د طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه د پاکستان د دې اقدام په اړه خبر نه دي خو زیاتوي که چیرې دا کار له دوی او افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره شي ښه نتیجه به ولري د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل چې ملا برادر له دې وړاندې د سولې لپاره لیوالتیا ښودلې او له زندانه خوشې کېدل به یې د سولې له بریالیتوب سره مرسته وکړي
د دې خبرې غوښتونکي یو چې ملا برادر یا دغسې مهم شخصیتونه نور هم را خوشي شي ښه به دا وي چې افغانستان ته را وګرځي او د سولې د عالي شورا سره د مخامخ خبرو مذاکراتو ته زمینه سازي وشي که بیا هم ترکیې ته یا سعودي ته دې سپارلې کېږي او دا د افغانستان د حکومت سره په مجموع کې او د سولې د عالي شورا سره دا موضوع په تفاهم وشي زه امیدوار یم چې د دې به هم ښې پایلې وي
ملا برادر هغه څوک دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشي کېدو غوښتنه کوي پاکستان د روانې اونۍ په پیل کې هم اووه تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وې چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان به سعودي یا ترکیې ته د ملا برادر د لیږلو پرېکړه څنګه او په کومو شرایطو کړې وي خو کارپوهان وای دا اقدام د هغو پټو موافقو پر اساس کیږي چې ولسمشر کرزی او پاکستانی چارواکو تیره میاشت په اسلام آباد کې کړي. د سیاسي چارو څیړونکی وحید مجدا وای پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر په لیږلو سره په ترکیې عربستان کې منځلارو طالبانو ته یو دفتر پرانیزي او په دې توګه په طالبانو کې بیلتون رامنځته کړي.
ولسمشر احمد کرزی د سفر په جریان کې چې پاکستان ته وکړ ځینې پټ خبرې شوې دي، په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشي سي، خو پاکستانیانو احمد کرزی ته ویلي دي چې د دې خوشي کېدل په دغه شکل هیڅ فایده نه لري، دی چې خوشي سي بیا هم یا خپل کور ته کینی او یا ځدي طالبانو سره یو ځای کېږي، په دې کې تاثیر د سولې په پروسه کې نشي پرېوتی. نو یو بل لار چې ستا هغه دا دی چې یو بل دفتر طالبانو لپاره یو بل ځای باید پرانیستل شي.
ترکیه او سعودي عربستان ته د ملا برادر د لیږلو خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وړاندې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر معتصم آغاجان هم د طالبانو له لیکو جدا او ترکیې ته تللی، خو نوموړي تر اوسه د سولې په برخه کې کوم رول نه دی لوبولی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیره ورځ مخالفو ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې چې نه د امنیت ستونزه هواره کړه او نه د بجلی بحران باندې کابو وموندلو، او په ځای د ولس د ستونزو د حل کولو صوبایي حکومت خپل هر یو د اسمبلی غړي ته یوه نه یوه عهده ورکړي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث نورو.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو پر حکومتي ګوندونو نیوکې وکړې چې د ولسی ستونزو د حل کولو په ځای د پختونخوا اتحادي حکومت د وزیرانو او مشیرانو د ټاکلو وروسته 22 پارلماني سیکرټریان وټاکل او د واکمن ګوندونو شاوخوا ټول د اسمبلی غړي په یو نه یو شکل کې سناسه عهده لري. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یو خو موجوده صوبایي حکومت د پارلماني سیکرټریانو فوز برتی کړی دی، او بلې خواته د بدلون داویدار پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې تیره ورځ پیښور نوتیه ته راغلی و، نو د مخکې په رنګ د څلور ګنټو لپاره سړکونه بند وو. د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې سردار حسین بابک زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت په دور کې د پښتونخوا په خاریو کې امنیتي حالات نور هم خراب شوی دي، او د کراچۍ په رنګ د لویو لویو سوداګرو او کاروباریانو نه بته اغیستل هم پیل شوی دي. د 22 پارلماني سیکرټریانو په موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د جمعیت علمای اسلام پارلماني مشر مولانا لطف الرحمن وویل چې حکومت دې دوی ته په ډاګه کړي چې آیا د وزیرانو او مشیرانو د ټاکلو وروسته د 22 پارلماني سیکرټریانو د ټاکلو سره به سرنګ ولسی ستونزې حل کړي شي. آیا یو حکیم دوی ته دا دوایی خودلی وا چې د 22 پارلماني سیکرټریانو سره به د امنیت ستونزه هواره شي؟ آیا د توانایي د بحران ستونزه حل شوې ده؟ آیا د بجټ په تقریر کې چې د تعلیم کومه ایمرجنسي لګول شوې وه هغه ستونزه حل شوې ده؟ آیا د 1 اگست د سرې کرښې خبره چې شوې وه، نو آیا د 1 اگست وروستو د درغلیو او بډو رشوتونو ستونزه حل شوې ده؟ او کچېرې داسې وویل وویل شي چې په صوبه کې د درغلیو او بډو رشوتونو ستونزه حل شوې ده، نو دا به د حقیقت نه سترګې پټوونکي یو خبره وي. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاپرمن د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دوی د ولس سره وعده کړې وه چې په درې میاشتو کې به کرپشن ختموي او هغه وعده دوی سرته رسولې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه یو وار بیا زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
پاکستان وایي چې په افغانستان کې د 12 کلن جنگ ختمولو د هڅو په لړ کې د افغان طالبانو دویم مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته تیار دی. د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون غربي خبری رسنو ته ویلي چې موږ اصولا د مولا برادر په خوشی کولو سلا شوي وو. د خوشی کولو د وخت په اړه خبري شوي دا کار به ډیر زر، یعنی زما په خیال څو میاشتو کې دننه ترسره شي. افغان حکومت د پاکستان لخوا د طالبانو دویم مهم مشر د مولا غنی برادر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزی بیان ایمل فیزی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې له پاکستان سره د مولا برادر په شمول د یو شمیر نورو طالبانو د خوشی کولو موضوع څېړلې ده. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی. پاکستان وایي د تحریک طالبان سره مذاکرات کول یې بهرني فشار نه بلکې کورنۍ فیصله ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې ډېر ژر به پاکستان د تحریک طالبان سره خبرې ترې شروع کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوب ایشیا د فائنل ټورنمنټ په فائنل کې نن د هند د ټیم سره لوبه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې واشنگټن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته موقع ورکړي چې د شام د کیمیاوي وسلو د محفوظه کولو خبره کوي. نوموړي زیاته کړه چې په عین وخت کې به د ممکنه بریدونو لپاره فوج تیار اوسي. نن به امریکا د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو 12 کلیزه نمانځي. او د هند یو عدالت د جنسي تیری په یو مشهور مقدمه کې د څلورو ککړو کسانو د سزا په اړه دلایل واورېدل. د سارنوالي وکیلانو چې د چهارشنبه په ورځ په خپلو دلایلو کې ویل چې دا د وحشت نه ډک جرم و چې د هند اجتماعي حصې سخته ضربه رسولې، ځکه دغه کسانو ته د مرګ سزا ورکول روا ده.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اوریدل چې ګولای از وړاندې کول. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. کوربه دی زموږ همکار ګولای از، راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی به د مصری تهذیب په اړه تاسو خبر کړو چې د ساينسدانانو په خبره د مصر تهذیب شروعات ډیر په توندۍ سره شوه وو. د برتانی ساینسدانانو یوې ډلې دا خبره معلومه کړې چې په مصر کې بادشاہت پورې سفر ډېر په توندۍ سره شوه وو. د جدید ټکنالوژي په مرسته دا معلومه شوې ده چې په مصر کې لومړی فرعون پورها په 3001 قبل از مسیح کې په اقتدار کې راغلی وو. د اکسفورد پوهنتون تحقیق کوونکی پروفیسر مایکل ڈی وای چې په قدیمه نړۍ کې د مصری تهذیب قیام یو منفرد پیښه وه. دا یو علاقائی ریاست وو او د دې جوړښت هم په داسي حال کې شبیه وو چې سرنګ نن سبا قومونه په وجود کې راځي. د دې په خبره د مصری تهذیب په اړه ډیره سیړنه پکار ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې تهذیب په اړه د اندازونو کار اخستل شوی دی. د تاریخ په کتابونو کې دا خبره راغلی چې په مصر کې 3000 قبل از مسیح زمانی کې د شاهي خاندان نمخ کې خلک د ټولونو په شکل کې د نیل سنگ غاړه ته کاشکاری لپاره راجم شوي وو. خو د جدید ساينسي تجربې نه دا خبره سرګنده شوه چې دا عمل 3009 واخلي 3600 قبل از مسیح په وخت کې شروع شوی و. ساينسدانانو دا خبره هم معلومه کړي چې یو سو پیړو کې دا ټولنه دومره بدل شوه چې په دې یو فرعون حکمرانی شروع کړه. د ساينسدانانو یوې نړیوالې ډلې د ټی بی ناروغۍ په اړه په یو نوي تحقیق کې ویلي چې دا ناروغۍ او بیا زره کال وړاندې په افریقا کې په انسانانو کې و چې بیا د انسانانو نه زناورو ته منتقله شوه. د دې وړاندې دا خبره کېده چې لس زره کاله مخکې ټی بی ناروغۍ د زناورو نه انسانانو ته په افریقا بر اعظم کې منتقل شوې وه. په نړۍ کې هر کال د ټی بی ناروغۍ له کبله لس لکه کسان مړه کیږي. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په 2011 کال کې 14 لکه کسان د ټی بی ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په تیرو وختونو کې شوي سیلونو تر مخه د ټی بی ناروغۍ لس زره کاله مخکې په افریقا کې په داسې وخت کې زناورو نه انسانانو ته منتقله شوه چې کله انسانانو زراعت شروع کړل. د ټی بی ناروغۍ په اړه څېړونکي ډاکټر اینکا کومز وای چې په بل پړاو کې به دا خبره معلوموي چې د ټی بی وایرس څرنګه متحرک او غیر متحرک کیږي. د نړۍ لومړی رپورټ چې خبرې کوي او په خلا کې دی زمکه ته په لومړی ځل پیغام را لېږلې دی. د جاپان لومړی خبرې کوونکی روبوټ کیروبو په نړیوال خلای مرکز کې دی. دغه روبوټ د انسانانو په شان په خلاکي کارونه کوي. دغه روبوټ وزن 1 کیلوګرام دی. کیروبو روبوټ په لومړی ځل د خلا نظم کې ته انسانانو لپاره یو پیغام هم را لېږلې دی. کیروبو روبوټ وای په ځمکه اوسیدونکو ته سهار په خیر. زه کیروبو روبوټ یم. زه د نړۍ لومړی خلایي روبوټ یم. تاسو ټولو ته خبر ورکوم او ډیر خوشاله شوم. کیروبو روبوټ په خبرو کې خلاباس نیل آرمسترانګ ته هم د عقیدت پیرزونی وړاندې کړی. په جاپانی ژبه کې کیبو معنا د هیلې ده. کیروبو روبوټ په جاپانی ژبه کې خبرې کوي او په دسمبر میاشت کې به ځمکې ته ستنیږي. د انټرنیټ کمپنی ګوګل اعلان کړی چې د موبایل آپریټینګ سیستم د نوي ورژن نوم به د نسلې مشهور چاکلیټ کټ کټ په نامه وي. د ګوګل کمپنی چارواکو بی بی سی ته ویلي چې دواړه کمپنی به یو بل ته پیسې نه ورکوي او دا ګام یې ډیر عجیب او غیر متوقع په نیت یې اخیستی دی. د ګوګل نوي ورژن ته کی ال پی نوم ورکړل شوی وو، خو تیر کال د چاکلیټ په نوم یې د نوي ورژن معرفي کولو فیصله وکړه. مایکروسافت کمپنی د نوکیا موبایل جوړونکو یونټ په 3.6 ارب ډالرو د اخستو اعلان کړی دی. نوکیا به د کاروبار سره تړلې ټولې برخې په مایکروسافت خرڅوي. دواړو کمپنیو په یو ګډه اعلان کې ویلي چې د خرڅ لومړی پړاو به د 2016 کال په لومړو ورځو کې شروع کیږي. دا به په هغه وخت کې شروع کیږي چې د نوکیا 2000 کارکونکو مایکروسافت کمپنی ته منتقل شي. نوکیا چې په یو زمانه کې د نړۍ تر ټولو لوی د موبایل جوړولو کمپنی و، دا وخت سامسنګ او اپل سره په سخته مقابله کې ده. بلخوا مایکروسافت چې د ټکنالوژي په نړۍ کې یو لوی کمپنی ده، هم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده. مایکروسافت تیر کال وړوکی کمپیوټر یا ټیبلیټ معرفي کړی وو، خو خلکو ډیر زیات خوښ کړی نه وو. د جنوبی کوریا د ټکنالوژي کمپنی سامسنګ یو داسې غړې معرفي کړي چې ټلیفون خبرو کولو سره سره اپلیکیشنز هم کارولی شي. د غړې ته ګالاکسي ګیر نوم ورکړی دی. د دې وړاندې سامسنګ کمپنی ویلی وو چې د موبایل ټلیفونونو په خرڅ کې کمی راغلی، نو ځکه دا نوی غړې معرفي کړي ده. دغه غړې به د سپتمبر په 15 نیټه مارکیټ کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. د سامسنګ نوی غړې قیمت به $300 وي. د دې غړې په مرسته بعد د جیب نه د موبایل ټلیفون راويستو بغیر ټلیفون کالز اوریدل شي. په دې غړې کې به اویا اپلیکیشنز هم وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې دا ونی هم لی ډینیلز دی بٹلر فلم په لومړی نمبر دی. فلم دی بٹلر تر اوسه پوری $80 میلیونو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم د برتانیا مشهور پاپ سندرغاړو ګروپ ون ډایرکشن دستاویزی فلم دیس از اس دی. دغه دستاویزی فلم په لومړی ونی کې د $300 میلیونو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم وی آر د میلرز دی. د امریکا مشهور لیکوال جی ڈی سیلنجر پر ژوند یو نوی فلم جوړ شوی دی. دا فلم نوم سیلنجر دی. په دې فلم کې د سیلنجر د ژوند شخصي اړخونه ښودل شوی دي. سیلنجر په ځواني کې ډیر زیات مشهور شوی بو، خو د شخصي ژوند نه خلک تر 500 کلونو پورې خبر نو.
So it's 1979. I got an assignment from Newsweek magazine to photograph this author.
He doesn't like to be photographed, but we do know he picks up his mail in Windsor, Vermont. So I waited.
And then this Jeep pulls up, and he gets out, and he goes into the post office really quickly. And then as it came out, I got it. I got Salinger.
The publication of Catcher in the Rye in 1951 was a revolution.
There had not been a voice like that.
When you're a kid and you read Catcher in the Rye, you're just like, oh my God, somebody gets it.
I remember that being the first book you take with you.
It is a phenomenon. How many millions and millions came to that book?
The great mystery is why he stopped. Dream.
Writing a book is a horrible, exhausting struggle. One would never undertake such a thing if one were not driven by some demon. And he had demons.
د امریکا هالیوډ نوې فلم رش با د ستمبر په 6 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د تیز ګاډو ریس فارمولا 1 ډرایورانو جیمز هانت او نیکی لونډا ترمنځ مقابله خودل شوې ده.
A lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people.
What kind of person does a job like this? Each year, two of us die.
James can be a loose cannon.
Nicky's a genius setting up the cars.
I accept every time I get in my car. There's 20% chance I could die.
Being driven around 170 miles per hour, this thing's a bomb on wheels.
I'm quicker than all of you.
And let's race.
د هند سینما مشهور اکټر نانا پاتیکر نوې فلم اب تک 56 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې وړاندې اب تک 56 فلم ډیر زیات خوښ کړی شوی وو.
کافی غلطیاں کر چکا ہوں میں، اب گوانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں سماج کے لیے ماروں یا خود کے لیے، سسٹم کو کیا فرق پڑتا؟
د هند سینما مشهور اکټر عامر خان نوې فلم دوم 3 دویم ټریلر خپور شوی دی. دوم فلم په هند کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. په نوې ټریلر کې د عامر خان آواز هم شامل دی. په فلم دوم 3 کې ابھیشیک بچن، اودے چوپڑا او کترینا کیف هم کار کړی دی.
بندے ہیں ہم اس کے، ہم پہ کس کا زور؟ امیدوں کے سورج نکلے چاروں اور، ارادے ہیں فولادی، ہمتی ہر قدم، اپنے ہاتھوں قسمت لکھنے آج چلے ہیں ہم.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوس په پشال او شملا خپرونه کې د پښتنو د فولکلور په حقله معلومات واورئ. دا پروګرام د ستاسو لپاره زموږ همکارې انیسا اجمل جوړ کړی دی. شالو شملا خپرونه کې درته هر کلی وایم. نننې خپرونه کې درته د پښتنو د فولکلور په اړه معلومات درکو. فولکلور کې موسیقي، ټپې، سندرې، چاربیتې، لنډې، داستانونه، کیسې، متلونه او دغه سي ادب او د آرت نور اړخونه شامل دي. په نړۍ کې د فولکلور لپاره شاوخوا 1.5 کال وشو چې کار پیل شوی دی. فوک یوناني کلمه ده چې د خلکو معنی ورکوي او لور د پوهنې معنی لري. د سیډونکو په باور دا کلمه لومړی ځل د نادرو شیانو مطالعه لرونکي یو انګریز ویلیام تھامس په 1876 کال کې د اولسي ادبیاتو لپاره وکاروله. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخانی ډایرکټر راجولي شاه خټک د پښتنو د فولکلور په اړه وایي.
فوک خلکو ته وایي، لور بپوړې ته وایي. فوک لور مطلب دی ولسی پوهای اغېز دم کنه. داسې صورت حال چې د ماشومانو د سندرو نه که مونږ شروع وکړو کنه او بیا راځو تر مشرانو بوډاګانو پورې، تر سندره ده په دې کې د لویو سندره ده، بیا په دې کې چې کم دی زموږ سره ټولو نه یونیک شی دی ټپه هغه ده، او بیا د هغې نه پس مونږ سره متل چې کم دی دغسې دا مختلف د سندر مختلف صنفونه وي، ژانرونه وي کنه. نو زما مطلب دا دی چې که د یو قوم څوک هم نفسیاتي، کلتوري، معاشي او نسلي مطالعه کول غواړي، نو د هغې ټولو نه ښه پکچر تصویر چې دی هغه د هغوی په فولکلور کې پروت وي.
د پښتو ولسی ادبیات د غنو بهرنو او کورنو سیډونکو په اند ډیر شتمن دي. د پښتو ژبې دغه ادبیاتو ته تر ټولو د مخه د لویدیز سیډونکو پام وکړو. دوی هغه مهال دې ته پاملرنه وکړه چې انګریزانو په هند ولکا لرله. انګریزانو دغه وخت د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لسیمو د پښتو ادب د راغونډولو هڅې پیل کړې. په دې برخه کې د جیم سټار مسټیټر کار تر ټولو ارزښتناک دی. هغه د پښتو د ادب نمونه په خپل مشهور کتاب د پښتونخوا د شعر هار او بهار کې خوندي کړې، او دا کتاب یې په لومړي ځل په 1878 کال کې په پیرس کې چاپ او خپور کړ. په کابل کې لیکوال او سیډونکي حبیب الله رفی په دې باور دی چې د پښتنو د فولکلور مادي او مانوي اړخ دواړه شتمن دي.
اس پویږي چې فولکلور دی ولسونو دی زړو روایتو دی زړو تجربو دی زړو وختونو نه راپاتې کیږي او یون کوي. دی فولکلور ډیر اړخونه دي. یو مانوي فولکلور دی چې هغه سندرې دي، نکلونه دي، روایات دي، او یو مادي کلتور دی چې لباس او لوښي او دغه شیان مطالعه کیږي.
راجولی شاه خټک وایي کله هم چې د یو قام د شناخت مطالعه کیږي نو داغه فولکلور کتل کیږي، او څومره چې یو کلتور مضبوط وي فولکلور به هم دومره ښه وي.
کلتور چې کم وي د یو مضبوط کلتور فولکلور هم ډېر مضبوط وي. دا خپل خپل روټس وي، خپل خپل جړې وي. نو دا د یو قوم د شناخت دپاره، د یو آیډینټیټي دپاره که څوک مطالعه کول غواړي، نو ټولو نه وړاندې به د دغې کلتور فولکلور سټډي کوي. نو ځکه چې فوک لکه څنګه چې خلکو ته وایي، دغه فولکلور چې دی دا ساده بې ساخته یو اظهار وي. نو که مونږ اگرو چی زمان دا علاہو نشوروشی کنا ماشم چی پزانگو کیوی علاہوم علاہوم فوک سانگ دے دا علاہو نا چی شروشی نو درمان آغا مزل شروشی دا ماشم سرا سرا
لالو شہالا ہو لالو دور جالا میتا گرانا دا سنتا پسنگا پمولوری سپا زنگو لتانا دا لالو لالو تختارا کب تختاری نوزانائیم زیناتی گا ورائیم روشانی خونائیم
در اجولی شا خطک پا خبرہ دا پختنو پا فوکلور کی پا موسیقی کی رباب منگی او شپیلے ڈیر زائلری او دا غسی بیا اولسی سندرے ہم راجولی شا خطک وائی اولسی سندرو کی دیو کام پورا تصویر خکارہ کی گی
ولسی سندری چی وی فوک سانگ سے ورتوائی نو پا فوک سانگ کے دا یو کام پورا یو نفسیاتی پس منظر یعنی پا دے کے دا اگوی جغرافیا وی پائے کے دا موسمون و حال وی پائے کے دا بیارگئے ہو دا غسی دا ارمان و درمان طول کے فیتونا دا پا دا یو فوکلور کے دا یو فوک سندر کی وی
راجولی شاہ خٹک وائی د پختنو په کلتور کې ټپه هم ډیر اهمیت لري او د دوی د ژوند ار اڑخ په ټپه کې راغون شوې ده
او دغه شانې بیا ټپه چې مونږ ګورو هغه هم یو فولکلور دی نو په دې ټپه کې ډیر زیات زما خیال دی چې د ژوند داسې اړخ نشته چې په هغه اړخ باندې ټپا نوی ویلی شوي په پښتون کلتور کې موجود چې کم څومره هم سیزونه دي که مادي دي او که غیر مادي دي دا ټول ځای شوي دي په ټپا کې ټپا یو داسې قسم په سندره ده چې همد غم په موقع ویلی کېږي همد خادی په موقع ویلی کېږي
شکر وندے پکے کو اس میں تو تر شکر وندے پکے کو
خود ڈینمارک سیڑون کے جینس اینولسنٹ دا پختو فوکلور پا برخ کی پا زلو پوری سیڑنا کڑی دا دی دا دی لنڈے پاڑا چے سپوگ میں کلنگو وہا راخی جا یارمی دا گولو لو کبی گتری بینا سرگندوی دا لنڈے دا لرغونو آریایانو لا آغا دود سخ زیگی دلی چی دا سپوگ میں پا سوار لسما با پیغلی او جینکے شاڑو سمکتا و تلی او التا بای دا سوما پا نم یو بوٹی ری با او بیا بای پا یو داسی گاڑی کی چی دو ساروو با چلولو او دا آغا وقت دا اویستا مذب دو مشرانو تا بای اوڑل دا بوٹی با التا کتل کی دا او لیوی ٹوٹی بای او با تیری دی او رستو با پایو یا شدو او اوڑو سر یوزے کی دا او دا بدوی سکل سرل دی چې ډیر پښتانه او هغه بهرنی سیډون کې چې د پښتو فولکلور لپاره یې کار کړی دی دا منی چې دغه ادبیات شتمن دي خو وخت د پښتو د نورو دودونو په څیر په دغه ادبیاتو هم ناوړه اغیز کړی دی د پښتو فولکلور د یوې شتمنې برخې چاربیتې پاړه حبیب الله رفی وایي چې پخوا به لیکوالانو د ولس د لارښوونې لپاره چاربیتې کارولې او له دې وجې پښتون ولس له ځینو سختو بچ و خو اوس لیکوالان چاربیتو ته ډیر پام نه کوي
چاربیتی دی ولس دی جوان سر ملگری دی ولسی شاعرانو دائم خپل ولس پیخی جنگری او نور مسائل پکی نغیستی و دا افغان و انگریز پا جنگونو که دیر زیاد چاربیتی ویلی شوی که دیر الگ برخی دار مستقر دی پختنخوا دی شیر پا ربار که را گونده کلی یا ترغی و روس دی نینور کسانو را گونده کلی دامدار از دی روس پا جگره که دا افغانستان و دی شوروی پا جگره که هم دیر زیاد چاربیتی ویلی شوی لنده ویلی شوی ولسی ادبیات خلق شوی او اوس هم پا دی وقت که هم چاربیتی جو لیکن آغا پاخه چار بیتی شاعران چی موگ در لو دل دیاغو پسا تا شاعران اس متاسفانه موگ نلرو آغا دیر پیاوری شاعران و چار بیتا بی پا ہوا کی جوڑا والا بیلے دی چویلی کی چاربائی تے پتاغا دی چاربائی تو آغا پیاؤری شاعران متاسفانہ زما لنظر دیر لکشیوی او دیر محدود چیوی
دا پختنو پا فوکلور کی متل داستانونا او کسی ہم دی
بندہ ہے دیکھو بڑا سوکھا ہے ضروری سفخان
ضروری ضروری بشیر بانو استر کستا پہ انتظار کستر جو خطا دیر وقت دیر کرو اور بشیر بانو میرا نیمو نمداری نا قسمت ویزن اکڑا لنم داغے بات دے
داغے داغے دار سوکھ
دے سپنگل
سپنگل سما تشمن
روریا
بندے خورے تو پمن دلال سردانہ سے بشیر بانو تاور کا اور وہ تو آیا یوسف خان دے ہندوستان میں سرد اکبر بچا دلخ کر علاو رسیدو
د پښتنو په فولکلور د وخت د ناوړه اغیزو ترڅنګ بد امنه هم اثر کړی دی. په فولکلور کې کټپی دی، ککیسی دی، کسندری دی او کنور اړخونه دی. خلو په خلو خلکو یو بل تعلق دلی دی، خو کله چې جګړو پښتانه له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي، د فولکلور ادبیاتو د لیږلو دغه بهیر ټکنې شوی دی. د بد امنیو د اثر په اړه څېړونکي او لیکوال حبیب الله رافی وایي
بد امنی دو اثر کړي. یو اثر یې دا دی چې خلک یې خواره شوي دي، د کلیو نه وتلي دي، مهاجر شوي دي، یو ځای نه بل ځای ته تللي دي. هغه پخواني ځایونه، میله ځایونه، د لوبو ځایونه، د اتن ځایونه، د ګودرونه، د ټولي د لاسه ورکړي. لیکن په مقابل کې ما تاسو ته وویل چې موجوده حالات هم پولیسي ادب اغېز لري او ځینې شاعران په چاربیتو، لنډیو، سروکو او نورو کې دغه روانې پیښې هم انځوروي.
راجولی شاه خټک وایي باید چې د پښتنو فولکلور ژوندی وساتل شي.
اوس خو چینج روان دی، بدلون روان دی، خو خلک خپل ماضی نه هېروي او دغه ماضی چې کوم دی په هغه کې زموږ ریئل آیډنټیټی کوم صحیح شناخت دی. هغه صحیح شناخت چې کوم دی هغه په فولکلور کې وي. نو که پښتانه غواړي چې په دنیا کې د مونږ خپل شناخت سره یعنی سم دې وپېژندلی شو، نو خپل فولکلور ته به ډېر سنجیده او سیریس توجه کوي. که دا ونه ساتل شي دا څیزونه د قوم د ورکېدو امکانات را پیدا کی گی. نو خدای جنہ پی دا کام پا حیثیت زمین شناخت رک شی.
اور ایدون کو نننے خبرونه کی مو تاسو ته د پښتنو د فولکلور په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره سر رائے شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زمونږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221221. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تراشا چشم لی در تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی تزڑا دشم دو وطن تراشا شملی در تک سر کرنا دست دورا پامر من کے خوابے
رخایست خوشتر دخارو کلا کنندی دیگ رخایست خوشتر دیگ از با میدم که خوابه رخایست خوشتر وقت یاد بل کرنا تسو روتا بمخبر فیلی تزرد مطبخ پیل چوانے لوگو خود وقت یاد بل مرد